سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هر کله کوم مجلبه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګ پوري خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدي. د ملګرو ملتونو مرستيال وین فرحان حق وای د سرمنشي مرستيال امينه محمد د دې سازمان د خزو د برخې لمشري سیما بهوس او په سياسي چارو کې د سرمنشي لمرستيال خالد خيري سره یو ځای کابل ته تللی دی. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پایلې مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګ پوړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي او په غیر حکومتي او نړیوالو موسسو کې یې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د غزنی په یو هوټل کې څلور تنه وژل شوي دي. د غزنی د امنیت قوماندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي رسنیو ته په یوه پیغام کې دغه پیښه تایید کړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د ښار په دریمه امنیتي حوزه کې رامنځته شوې ده.
د دریمې امنیتي حوزې په ساحه کې د غلي منډې ته څیرمه ابراهیمزي مارکیټ د دوبوی په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوي. یاد کسان چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلي دي.
نوموړي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې علت نه دی څرګند. د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل خپل هندي سیال ته دا پیغام دی چې راځي خبرو ته کینو او پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په بیان کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې یوازې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر یالاته د وی برخي کورواکي چې هند په 2009 کال کې تری اخیستو بیرته یاد کړی. د اوکرين یوې هلیکوپټرې درغورځېدو په پیښه کې د اوکرين د کورنیو چارو وزیر تینس موناستورسکی یو شمیر جګپوړي پوزي چارواکي او د دې او د درې ماشومان په ګډون لیک تر لګه شپارس کسان وژل شوی دي. دغه هلیکوپټر نن کیف ته څیرمه براوري خرګوټي کې د هستوګنی یو ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده. د کیف د سیمې والی اولکسی کولیبا په دې پیښه کې د وژل شو کسانو خبره تایید کړې ده. ویلي چې لیک تر لګه دیرش تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې 15 ماشومان دي. په وژل شوو کې د کورنیو چارو نمړي مرستيال یونهین ینس او په دولتي چارو کې د دې وزارت مرستيال لوبوکو ویچ هم شامل دي. د اوکراین د پولیسو مشر ویلي دي چې په دې پیښه کې د وژل شوو نه کسانو په دغه کې د بیړنیو خدمتونو په هلیکوپټر کې سپاره و. دغه هلیکوپټر د راغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند او دا هم نه دی ویل شوی چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځېدلی وي. د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د 13 فبروري له میاشتې راهیسې لکله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د دې هیواد تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. او په سعودي کې د فوټبال لوبې د یو ټکټ بیا 6.2 میلیارد ډالر ته ورسېدله. سبا دوشنبه د کابل پر وخت 9:30 بجې د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغاړي کې رونالډو او میسي سره سیالي کوي. د پاریس جرمن لوبډله چې په ترکیب کې لیون میسي، نیمار او ګڼ نور مشهور فوټبال ستوري لوبېږي د سعودي عربستان د ریاض لیون له لوبډلې سره لوبه ترسره کوي چې کریستیان رونالدو تر څنګ به د یاد هیواد د بیلابیلو کلبونو غوره لوبغاړي پکې ولوبېږي. دا لوبه د فوټبال په نړۍ کې یوه جالبه سیالۍ ده چې د ځانګړي میلمه د ټکټ بیې 6.2 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. افغانستان کې د سړو څپو د سلهاو وطن ژوند خسته دی. د چپا کوم ولایتونو کې څومره خلک وژل دي او څومره څاروي ته زیان اړولې دی وړاندې مجله کې به د احمد شیبر نوورو. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان په سفر دي. دا چې دا سفر به څومره موثر وي او آیا د چارواکي به وتوانېږي چې طالبان د پوهنتونونو او ښوونځیو او د ښځو پر کار د بندیزونو لر کول ته وادار کړي. وړاندې به یې د ښځو د چارو له یوې فعالې سره وشاربو. پاکستاني چارواکي یو ځل بیا اندېښنه څرګند کړي ده چې له افغانستان یې هیواد ته د ترهګرۍ ګواښ دی. خو طالب چارواکي وایي دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي.
موږ د دوحې توافقنامې ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي.
د په هنتونی می محصول په خپل شخصي لګښت یو شمیر خزو نور نجونو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د چل کوم لارو وړاندې خبرونه کوي د لپاره پور کې وي. د اوکرين د کورنۍ چارو وزیر نن پیو پیخ کې کیفته نږدې وجل شوې ده چې د پیخ څنګه رامنځته شوې ده او نور په دې پیخ کې څو وزل وجل شوې دي وړاندې مجله کې بيدرته وي. سعودي عربستان د خوانو لپاره یو ځانګړی هوټل جوړ کړی دی. دا چولې او په دې هوټل کې کومه سانتیا وشته وړاندې مجله کې بيدرته وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د اویا کسانو د مړینې راپورونه خبره شوې دي. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د کسانو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. احمد شیبر سره په سټډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، ستړي مشه که تاسو راته ووایي روستي جزئیات د دغه کسانو چې په افغانستان کې د سړې هوا له امله وژل شوی دي څه دي؟
او مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، فرانس پریس اژانس دا راپور ورکړی دی او دوی د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په تیرو اتو ورځو کې د یخې هوا له امله د اویا کسانو د مړینې خبر ورکوي او د همدې وزارت په باور د سړې چپې اویا سره څاروي هم تلف کړي دي. د راپور له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په غور ولایت کې روانه اونۍ د تودوچې درجه د سانتیګریډ تر منفي 3 پورې ورسېده. د افغانستان په یو شمېر مرکزي او شمالي ولایتونو کې درنو واورو لارې بندې کړې دي. په خواله رسنیو کې د بندو لارو یو شمېر ویډیوګانې هم خلکو شریکې کړې دي. له افغانستان سره د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته مرستې ډېرې کمې شوې دي او افغانستان په نړۍ کې له یو خورا بد بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د مرستندوی ماسو په وینا روان شمې د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه خلکو څخه نیمایي نفوس له لوږې سره مخامخ دی او نږدې 4 میلیونه ماشومان بخار ځواکې اخته شوې دي. سرباندې درېونه مخکې اکثر مرستندوی ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته تر دې ودرول چې طالبانو د روغتیا له برخې پرته په کورنۍ او بهرنیو نادولتي ماسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندي سولګوه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې سشنای شمې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمې دی. مرادی زیاتوي چې له اټکل سره سم دا سړه سبب لشتر لشه یو ونی نور دوام وکي او بیا د تمشکار کوي چې هوا به بیرته په افغانستان کې بهتر شي.
ډیر زیاته مننه کورمودان چې په افغانستان کې مو د هغه کسانو د مړینې په اړه جزئیات راکړل شي. په دې وروستیو کې د سړی هوا له امله ژوند بایللی دی. له دې سره جوخت به یو شمېر افغان نجونې کابل ته د ملګرو ملتونو له تللي پلاوي غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. ټول افغان میرمنو د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لري کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دی په دې سختو شرایطو کې یوازې د اعلامیو پور کولو او غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دی د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. اکرام الله اکرام نو په تفصیل واورو.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بیلابیلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړي، یو شمیر افغان نجونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پریکړو په اړه د نړیوالو اعلامي او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي تر څو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي. ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بیلابیل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړې پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي، افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړې. خاغلی حق ویلی دی چې کار او ذکر ته د افغان مرمنو او انجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو ل یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولیکدوي. د دې سفر په جریان کې مرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم کتلی. خغلی کرزی نن سهار پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي، خو د دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکۍ کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي، ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران، خصوصا افراطي رهبران سره که دوی وکړی شي ملاقات وکړي، په دې باندې خبرې وشي، ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي، یعنی دوی فکر ونکړي چې دنیا راسره قبول کړو لیا دې وتله.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څومره د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنوون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خغلی السانی زیاته کړي دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي، څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویو موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولي او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
و اموریدل چې یو شمېر افغان نجونو کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوی وغوښتي وو چې پر طالبانو دې فشار راوړي څو افغان میرمنې د زده کړو، تحصیل او کار لګیدلې محدودیتونه ورنه لرې کړي. همدې مسلې ته به تم شو. د ښځو د حقونو فعاله خدیجه امین هم راسره سټوډیو کې وصل شوې ده. تاسو ته ښه راغلاست. خغل امین، که تاسو راته ووایئ چې دغه ډول سفرونه چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي افغانستان ته کوي، له دې وړاندې د ناروې شورا مشر افغانستان ته تللی و، هغې سره په څنګ کې اوس دا د یوې میرمنې بیا افغانستان ته سفر کړی، څه فکر کوي چې دغه سفرونه به ګټور وي؟ آیا په طالبانو به فشار راوړي چې دوی دغه پریکړې بیرته واخلي؟
مننه، وخت مو په خیر. څرنګه چې موږ ګورو اوس یو کال نه زیات کېږي چې د ښځو وضعیت هره ورځ نور هم خرابیږي، او مونږ په داسې کانفرانسونه او داسې چې دوی ځي افغانستان کې دې ته نشو زرخه کولی، ځکه چې مونږ پوهیږو اوس وګوره یو کال نه زیات کیږي چې د ښځو پر د نجونو مکتبونه تړل شوي دي. د هغې نه وروسته اوس نجونې حق نه لري چې پوهنتونونو ته لاړ شي. هره ورځ طالبانو بندیزونه لګوي پر ښځو باندې. زه چې څرنګه چې ګورم په دا تیر کال څرنګه چې وضعیت و، نو هره ورځ وضعیت نور هم خرابیږي. نو دغه اعلامیه، دغه بیانیه او دا چې دوی راځي افغانستان ته،
میرمن امین، زما پوښتنه هم دا ده چې دغه چارواکي اوس افغانستان ته عملا سفر کوي، یوازې اعلامیه نه ورکوي بلکې دوی ځي طالب چارواکو سره ویني، څه فکر کوي چې دغه لیدنه به ګټوره وي؟
دغه لیدنه دومره هم ګټور نشته، خو بیا هم امید لرو چې ګټور شي، تمام شي، ځکه چې اوس څرنګه چې ګورو اوس د ښځو لپاره اوس هیڅ حق په افغانستان کې نشته. دوی چې افغانستان ته ځي، دوی به ښځو سره هم وګوري، د هغوی غوښتنه باید واوري، د هغوی نظریات واوري، ځکه چې اوس وګوري په افغانستان کې ښځو لپاره د هیڅ حق نشته. اوس دوی چې ځي طالبانو سره خبرې کوي، نو یوازې خبرې ونه کړي، دوی باندې فشارونه باید زیات شي او ورته وویل شي چې ښځو ته باید اجازه ورکړي، ځکه چې ښځې حق لري.
میرمن امین، کدام راته وایي تاسو فشارونه ته اشاره وکړه، دغه چارواکو چې اوس افغانستان ته سفر کړی ده، ساسي په نظر څه ډول فشار باید په طالبانو وارد کړي چې هغوی بالاخره دوی ته مجبور کړي چې دوی نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، پانتونونو ته پرېږدي او ښځې کار ته پرېږدي؟
دا چې اوس کومکونه چې افغانستان ته اوس کیږي کنه دا کومکونه باید دوی ته ول شي سم د مون کومک او ځکه چې افغانستان اوس خو پرتله نړیوال کومکونه څخه هیڅ نه شي کولای دا کومکونه چې اوس افغانستان ته کیږي دا باید مشروط په دې چې شزه ته باید اجازه ورکړي کار او کې شزه ته باید حق ورکړي شي چې دوی درس وایي پانتونون ته انجینر لر شي دا فشارونه باید وایي چې اوس چې دوی پیسې هم کومک کوي اوس ځینو طالبانو سره ګوري هم خو دا فکر نه کوم چې دومره موثر واقعي شي
میرمن امین دلته بل پښتنه راپورته کیږي کله چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو زیاتره موسسو خپل فعالیتونه ودرول دلته بیرته د دغه پریکړو غیزه بیرته په افغانانو باندې کیږي څه فکر کوي چې چرته نړیوال مرسته و نه کړي طالبان به په واز ځان وکول شي د افغانانو د غیبت اقتصادي وضعیت نه ووزی
خبر هم داده چې دوی که هغوی کومک ونه کړي دوی د افغانانو وضعیت خرابیږي او که کومک وکړي نو دا باید د دوی شرط وي چې موږ کومک کوو موږ مرسته کوو خو باید ښځو ته حق ورکړل شي چې دوی باید کار وکړي ځکه چې نه کیږي دا لازم او ملزوم غوندې ده او دوی ضرورت لري موږ ضرورت لري چې ښځې باید کار وکړي ځکه چې یو کورنۍ ده هغه هیڅ سرپرست نه لري نو څوک ورته کار کوي څوک ورته دوی ورکوي څوک د هغې د خوراکي شیان برابر دا خو مونږ پوهیږو چې په تېر شل کلونو کې د افغانستان وضعیت څرنګه و اوس ډېری کورنۍ دي چې یوازې ښځې کار کوي او که ښځې کار ونه کړي خو نو وضعیت نور هم خرابیږي اقتصادي مشکلات نور هم زیاتیږي نو باید دا کومکونه چې کیږي دا باید مشروط په دې چې ښځې باید کار وکړي
ډېره مننه کورمادان د ښځو د حقونو فعاله خدیجه امین و چې د ملګرو ملتونو د لوړپوړو چارواکو پر سفر یې موږ سره خبرې کولې
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 او 25 مترو واوري
اوس په د اوکراین موضوع ته تم شو د اوکراین په اوکراین کې دی وی هلیکوپټر در غورځیدو په پیخه کې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزیر او سنور جکپور چارواکو په ګډون لک تر لګه شپارس کسان وژل شوی دي تر اوسه د هلیکوپټر در غورځیدو علت نه دی سرګن شوی نوریاس نوری سره پاسټریو کې وصل شوی دی نوری سپ کتا سره ته وای د هلیکوپټر څو خراول وی دا سربېره پر دې چې پکې د اوکراین د کورنۍ او چارو وزیر وژل شوی دی نور پکې څوک و
بله فریدا جان لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله د اوکراین د هلیکوپټر در غورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر دینیس موناسترسکی یو شمېر نور جګپوري چارواکي او د نړۍ او د درې ماشومانو په ګډون لکه تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي دغه هلیکوپټر نن کیف ته څیرمه برواري خارګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده د اوکراین د بیړنیو چارو د خدمتونو دولتي ادارې ویلي چې په دې پیښه کې د 15 ماشومانو په ګډون لکه تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي په وژل شوو کې د کورنیو چارو لومړی مرستیال وزیر یوهن بنینن یانن وبخی په دولتي چارو کې د وزارت مرستيال یوري لوبوکوویچ هم شامل دي د اوکرين د پولیسو مشر ویلی چې په دې پیښه کې ډول شو کسانو نه په دغه د بیړنیو خدماتو په هلیکوپټر کې سپارو د دغه هلیکوپټر د راغورزیدو علت سمدستي نه څرګند او دا نه دی ویل شوی چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورزیدل وي که څنګه خو د پیښه په اړه پلټنه پیل شوې ده موسکو تر اوسه دغه پیښه په اړه تفسیر نه کړی او اوکرين چارواکو هم په دې اړه چې د پیښه په مهال البته روسي حمله کړې وي هم څه نه دی ویل شوی البته د 3 فبراير له میاشتې راهیسې کله چې روسي پر اوکراین یرغل کړی د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر دینیس موناسترسکی د هیواد تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې وژل کیږي 20 کلن موناسترسکی چې حقوق لوستي او د زیلنسکی د ګوند یو مهم غړی و د 2021 کال د جولای له میاشتې راهیسې د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د برابري پیښې او وحشتناکه غمیزه بللې ده د پیکه په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل هم په دې پیکه کې په وژل شو کسانو خفګان څرګند کړی او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې یو مهم ملګری بللی دی. نوموړي له دې مخکې د روسیې د جګړې په وړاندې اوکراین ته د لویدیځ لخوا د ټانکونو د ورکولو ملاتړ کړی او ویلي و چې له نږدې یو کال راهیسې روسیه یوه تخریبي ستراتیژي مخته وړي او د ترور له لارې هڅه کوي چې د اوکراین پر خلکو په بمباریو سره هغوی تسلیم کړي. خو میشل زیاته کړه چې اوکراینیان مقاومت کوي او اروپایي ټولنه به تر هغه وخته پورې چې اړتیا د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه. کور موادان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړل.
facebook.com/azadiradio
لکه څنګه چې موږ وړاندې هم یادونه کړې د ازادي راډیو خبرونې 40 ساعته شوې ل دې وروسته په افغانستان کې ټول اوریدونکو کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونې شپه او ورځ د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو او همدارنګه د سهار ل و تر د مخام تر و په لنډو چپو همدارنګه په منځنۍ چپو واوري. د موضوع ته به تم شو د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب هم را سره ده. حبیب صاحب، ستړی مشي تاسو ته د ازادي راډیو د نوو پروګرامونو په اړه همدارنګه دا چې خبرونې څلور ساعته شوې دي کوریدونکو ته اولیدونکو ته ډیر جزئیات ورکړي.
بله مننه فریده جانې. څنګه چې مونږ خپل اوریدونکو سره ژمنه کړی وو هغه سه اوس له پخوانه له ډیرو خبرونو سره مونږ په خپل اوریدونکو سره ووسو. دا خبرونه چې مونږ اوس راګیږو د شپږ بجې خبرونه خبری مجله له وسته ازادي راډیو اوریدونکو کولی شي چې په 12:29 منځنۍ صفه باندې ازادي راډیو تر سهار شپږ بجو پورې ازادي راډیو په دغه موج باندې واوري دغه صفه باندې واوري او له سهار له شپږ بجو نه تر مخام شپږ بجو پورې بیا په لاندې صفه باندې تاسو کولی شي چې ازادي راډیو واوري. مونږ د خپل د اوریدونکو هغه علاقمندي چې ازادي راډیو سره لري هغه ته په کتو سره او د هغوی ضرورت ته چې ازادي راډیو له هر وخت نه اوس خلک د ازادي راډیو خپرونو ته ورته مهم دي او ورته اهمیت ورکوي نو دغه خپرونه مو زیاته کړې او په راتلونکي اونایو کې او میاشتو کې لا هم نوې خپرونه به ولرو او نور جزئیات سره به خپل اوریدونکو په خدمت کې به اوسو.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب و چې د ازادي راډیو د نشراتو په اړه چلې دی وروسته څلور ساعته دی او تاسو شپه ورځ کولای شئ ازادي راډیو ته غوښ شي خبرونه واوري. موږ ته نور جزئیات راکړ. اوس پور شو د دې چې حسنا روفي هغه مسله چې نور محصلانو ته د کار زمينه برابر کړې ده د کابل پانتونې وی مسله په شخصي لګښت د خزو لپاره یو کار د خیاطۍ کارخونه جوړه کړې ده. حسنا روفي وای چې په دې کارخونه کې داسې محل لس خوسته د کار زمينه برابر کړي څو د خیاطۍ لاري د خپل کور لګښتونه پوره کړي. تفصیل به په دې ویډیو راپور کې وره.
نباید از شرایط ترسید، باید قدم گذاشت و پیش رفت.
د ژورنالیزم پنځه د زده کوونکو د څلوېخت زر افغانۍ په لګښت د خیاطۍ کارخونه جوړه کړي. د رشت کلنې حسنا روفي په دې کارخونه کې لسونجونو ته د کار زمينه برابر کړي.
و مې غوښتل هغه میرمنو او انجونو ته چې له خوانزي پاتې وي بي سرپرسته او بي وزله دي د خیاطۍ کارخونه جوړ کړم. کله چې پر خزو محدودیتونه زیات شول نو حسمي زیاته وکړه.
د دې کارخونه اکثره کارکونکو په خوا محصلانه وي. دوی اوس تلته خیاطۍ زده کوي او هڅه کوي چې د خیاطۍ له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي. څلورویشت کلنه شهلا امینی قابلګي لوستې او له تېر یو نیم کال راهیسې د حرفوي خیاطۍ درس ورکوي. وایي دغه مسلک یې له نجونو سره د مرستې لپاره غوره کړی.
کله چې خبره شوم دلته ښوونکي ته اړتیا لري راغلم څو له دې میرمنو سره په ګډه له نورو نجونو سره مرسته وکړم چې د خیاطۍ په برخه کې پرمختګ وکړي.
دغه کارخونه کې د خزینه و بیلابیل کالی ګنډل کیږي او هم یې زده کوونکو ته ګنډل ورښودل کیږي. د کارخونې د مسؤلې په وینا اکثره زده کوونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
در خود کارگاه ما بولم
زمو کارخونه تدیر حق میرمنی رزی چی اقتصادی ضعیف دی نشی کولای چی راشی موک زمینه ورته برابر او هر میرمنه چی هر برخه کی زمینه ورته برابری کی خدا چی ورشی
افغانستان کې د طالبانو لخوا په بهرنۍ او داخلي سازمانونو کې د ښځو پر کار د بندیز سره یو شمېر ښځې چې په خوا کار کوه بیکاره شوي او اوس هڅه کوي چې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره بدیل لارې ومومي.
اوس به هم د سپورت لډګره تاسو خبر کړو. په سعودي کې د فوټبال د وی لوبي ټیکټ 2.2 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. دا چې دا لوبه څه وخت ده او چیرته ترسره کیږي، څوک په کې لوبیږي، ساحل بختیار سره مل شوی دی، له تاسو به د دې لوبې په اړه ډیر واړو. بختیار صاحب اوري بختیار صاحب فکر کوم چې مایکروفون آف ده. موږ پته مې و چې تاسو خپل مایکروفون آن کړئ او غږ مو موږ واورو چې په سعودي کې د فوټبال کومه لوبه ده او ټیکټ یې هم 2.2 میلیون ډالر ته رسیدلی. د دې جزئیات موږ سره شریک کړئ چې د لوبه د کابل پر مهال څه وخت پیلېږي او لیدونکي او اوریدونکي څه وخت کولی شي دا لوبه وګوري. سهیل صاحب زموږ غږ لري؟ بلې سهیل صاحب، متاسفانه چې موږ نشو کولای چې ساحل صاحب سره دغه جزئیات ورنواخلو. خوب، دې مسلې ته به تم شو پاتې به شو، هڅه به وکړو چې هغوی ځان سره په خبرونه کې ولرو. خو په سعودي عربستان کې له دې سره بیا د خانو لپاره یو ځانګړی هوټل جوړ شوی دی. دغه هوټل مالکان وایي که یو تن چرته په سفر یا خپل کار پسې ځي، نو کولی شي چې خپل اوخ په دغه هوټل کې وساتي. دا چې دا څه ډول هوټل ده په دې راپور کې به وګورو.
د سعودي عرب پر یاس خار کې د اوخانو لپاره یو هوټل جوړ شوی دی. دغه هوټل 470 کوټې لري. دا هوټل په یوه سارا کې جوړ شوی چې پکې خلک خپل اوخان ډیر ښه ساتل شي.
حياكم الله في فندق تطمن
من په تطمن هوټل کې تاسو ته خرغلاست وایو. د دې هوټل 470 کوټې دي چې پکې د یو اوخ او د دوو اوخانو لپاره د یو ځای پات کې دوه کوټې هم شته. دلته چې کوم اوخان راځي د هغې باید لومړی طبي معاینه وشي. دوی لمون خوراک ورکوو چې پکې شوده او باجره هم شامل ده. د یو اوخ د یوې شپې کرایه 400 ریال یا 150 امریکایي ډالر ده.
د دغه هوټل د جوړولو مقصد دا دی کچرې څوک چرته ځي نو خپل اوخان دلته په هوټل کې ساتلی شي. دلته اوخانو ته د خوراک او د دوی د خیال ساتلو پوره بندوبست شوی دی. دوی د ورځې د یو بل سره یو ځای خوراک کوي. د هوټل چلونکي وایي دوی په خپله د اوخانو خیال ساتي، د خپلو کوټو نه یو باسي او د نورو اوخانو سره هم د ورځې سو وخت تیروي چې دا شان دوی په دغه ماحول کې ځانونه ناشنا ونه ګڼي.
تجربه هنا اذا انت عندك
دلته زما ډیره خت تجربه شوی. کته په خپل کار پسې زی یا چرته په سفر زی نو خپل خان دلته ساتل شي او دوی یې لمانه خ خیال ساتي
اکثر من دورک اللي انت تقومه في حلالك.
په دغه هوټل کې د وخانو لپاره طبي عمله هم شته. کچری یو اوخ ناروغ شي نو دوی هم هلته علاج کوي او خیال یې ساتي.
مخکمه هم یادونه وکړه چې په سعودي عربستان کې د فوټبال لوبې د یو ټیکټ بیا 2.2 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. سبا شپه د کابل پر وخت 9:30 بجې د سعودي عربستان د په لوبغالي کې د رونالدو او میسي ترمنځ دغه سیالۍ ترسره کیږي چې ټیکټ یې بیا 2.2 میلیون ډالر ده. تاسو کولی شئ د دې لوبې نور جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه چې پاتې ازادي راډیو .com د هلته ورشي ویلولې او په پای کې مرزو ساسو پیغام
مونته. زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خوا ته ډېر خراب دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي راډیو کې. زموږ پیغام واوروي د سلام شبکې دلته په زنداور کې به خیر ډیر خراب دي. واتس اپ هم چنداني کار نه کوي او دا ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د هلمند ولایت څخه زما یو پیغام دی د راشد ډیر غټ مینوال یم. زم کار مشتم یو چانس را پیدا کی یا چانس را کی چې خپل یکت وشي الونډر یم. نو ستي د راډیو نمبر مې پیدا کړ پیغام نشر کی
آزادی راډیو ته. السلام علیکم. فصل سلام از مدا پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي تر دفاع وزیر ورسوي دا کم تصویر چې ما اوس آزادی راډیو ته واستوي دا پرون ما شام فرقه لال کړي وو په کیرو سوال کوي په بازار کې سوال کړي وو څو روپې برابر کړي وو نو غلو لال کړي وو نو غل په هلمند کې به هاته ډیر سوي چې لکه مو ته دغه مخنیوي وکړي.